السلام علیکم د سهار اته بجې سپې نن د شنبه ده د غبرګولیا جوزا یو دیرشمه د جون یو ویشتمه په دې یو ساعت خبرونه کې خوانی ولسمشر حمید کرزی په افغانستان کې امریکا ناکامه بللې
The business is what we have now.
دی هوی دی حضور په خاطر مونږ نن دا حالو ځکه هم مونږ دا شرایط نه غواړو
په تر دې مخکې امریکا ویلي چې په افغانستان کې د خپل حضور له کبله خپل هدف ترلاسه کړی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشو
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان د رښتینې همکاري او رسمونو عملي کول کولای شي د سوری پروسې سره مرسته وکړي
په بهرنیو راپورونو کې ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو موضوع څېړو دوه اونیز د پروګرامونو هم خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلېږي ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله واشنگټن ته روان دي په هالند کې میشتو په لسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ ویانا پرون د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو پینی مانی ویلی چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله کوربوی د سپینی مانی په بیان کې راغلی چې واشنگټن ته د افغان لوړ پوړو چارواکو سفر به د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت څرګندونه وکړي په لامیه کې راغلی چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده څو یقیني کړي چې دا هیواد هیڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نسی چې امریکا ته ورڅخه ګواښ پیښ سي سپینې مڼې له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ ورکړی او همې ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف به مفهوم خبرې وکړي امریکا ویلي د سولې د روانې پروسې بشپړ ملاتړ ته به دوام ورکړي ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله داسې وخت امریکا ته ځي چې د بهرنی ځواکونو د وتلو له پایل سره مهاله په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی په هالند کې میشتو پلسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ د لاریون ګډونوالو د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان تورانه وچې د روانې جګړې تر شا لوی لاس لري د امستردام په دام سکوایر کې د دې لاریون یوې تنظیمونکې سایری نورزی وویل
پاکستان د هاي وسلې څخه کار اخیستی تر څو په افغانستان کې جګړه اوږده وساتي او زموږ افغانان په خپل خاوره کې د خپل ولس په وړاندې استعمالوي
پاکستانی چارواکو په ور ویلي چې افغانان او افغان حکومت د نور د دوی له ملامتولو لاس واخلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو تازه مرکه کې ادارت کړی چې ګنې هیواد په خپل خوره کې طالبانو ته تا ځای ورکړي هغه ویلي له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې خبرو ته اسانتیا برابر شي د هالند لاریون په یو پریکړه لیک سره پای ته ورسېږي ګډونوالو ویل د هالند پارلمان او د بشري حقوقو نورو نړیوالو بنسټونو ته بي ویلېږي څو هغوی متوجي کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندیدو ته اړتیا لري په کابل کې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله د ماشومانو د زیانمنېدو یو ملي بحث جوړ شو د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې دغه بحث کوربه وایي چې هدف دا دی پر ماشومانو د جګړې او تاوتریخوالي د تاثیراتو په اړه د نړیوالو پام راخپل سي او پر حل لارو تمرکز وسي د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ندری د ملي بحث ته په خپل وینا کې ویلي چې طالبان باید په ډاګه کړی چې دوی د ماشومانو ژوند حقونو او راتلونکي ساتنې تضمین دي او د جګړې او تاوتریخوالي له ناوړه پایلو څخه د ماشومانو ساتنې لپاره اسلامي او ملي اخلاقو پیروي کوي په افغانستان کې روانې جګړې د شکل خو ترڅنګ لا افغان ماشومان هم درنه قرباني اخلي د یو نما د راپور پر اساس د 2021 میلادي کال په لومړی روب کې نږدې 450 افغان ماشومان ته مرګ ژوبله وشته چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 23% زیاتوالی شي ویانا پرون د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو د اتریش په پلازمینه کې د ایران روسیې چین فرانسې بریتانیا جرمني او اروپایي ټولنې استازیو مستقیمي خبري وکړي د امریکا استازي د ایران د مخالفت لکبله په مستقیم ډول په خبرو کې حضور نه لري، خو په غیر مستقیم ډول یې استازي توپ کیږي. مرکچیان ویلي چې پر یو لړ مسایلو توافق شوی او اوس د دوی د هیوادونو په مشرانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي. د خبرو کې د اروپای ټولنې استازي انریکا مورا ویلي چې پر یو لړ تخنیکی مسئلو موافقه شوی او اوس چې کله مرکچیان بیرته ستنیږي په دې پوه دي چې څنګه موافقه بشپړه کړي. د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو پر سر دا خبرې په ایران کې د ولسمشر په توګه د سخت دریزه ابراهیم رئیسی د ټاکل کېدو سره مهاله سوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د رئیسی ټاکنه به پر دغو خبرو کوم اغیز ونه کړي. هغه یکشنبه ویلي د رئیسی ټاکنه د هوکړې مخه نه نیسي، خو فرصت په ختمېدو دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې سوې چې په پام کې ده د دیکتاتور الکساندر لوکاشینکو د رژیم په وړاندې پر مجازاتونکو اقداماتو پکې بحث وسی. شغلی ماس له دی ویلت ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره سوه ویلي، فکر کوم چې د بیلاروس په وړاندې له اضافي بندیزونو ډډه نه سي کېدای. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې سره غونډه کوي چې د بیلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه اقدامات د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسیون د یو فعال رمن پراتاسویچ د نیولو په عکس العمل کې کیږي. د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې بیګا سویس ترکیه ته ماتې ورکړه او ایټالیا له ویلس څخه مسابقه وګټله. ایټالیا او ویلس دواړه د شپږو سرچینو پړاو یا پری کوارټر فاینل ته هم وتلې دي. د باکو په اولمپیک سټډیوم کې د سویس ټیم درې پر یو ترکیه له مخې لري کړه. د سویس لپاره دوه ګولونه جردان شقیری او یو ګول هم هاریس سیفاروویچ واهه. اخوا د ای ګروپ په بل لوبه کې تیر شپه ایټالیا خپل میلما ټیم ویلس ته یو ګول ورکړ او ماته ورکړه. تمه ده د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې د دوشنبه په ماښام څلور لوبې وسی. فنلند له بلجیم سره مخامخېږي، روسیا له ډنمارک سره لوبه کوي، اوکراین له اتریش سره مخامخ دی او شمالي مقدونیا هم له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون پر یولسمه پیل شوي او د جولای تر یولسمې دوام کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان مخکنی ولسمشر حمید کرزی ویلي امریکا په افغانستان کې ناکامه سوی او په جګړه کې شکیل او کړېدل هیواد شاته پرېږدي. شغلی کرزی دا خبرې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې پرون کړي دي. سپینې ماڼۍ بیا پرون په ویلامیه کې ډاډ ورکړې چې امریکا له افغانستان سره ډیپلوماټیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته ژمن ده او اجازه نه ورکوي چې دا هیواد یو بیا د تروریستانو په امنځاله بدل سي. نور په یو راپور کې
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مټ د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته واک ته ورسید، په افغانانو د تیرو شو کړاوونو ملامتیا د بهرنیو په حضور واچوله.
Their presence is what we have now.
دی هوی دی حضور په خاطر مونږ نن دا حال لرو، ځکه هم مونږ دا شرایط نه غواړو. مونږ له دې بدبختیو او بی وقاری سره چې نن مخ یو نه غواړو دوام ورکړو. کله چې زمونږ ماشومان د خوندزیو مخته مري نه لږ تر لږه هغه وخت به مونږ پوښو چې چاته د ملامتۍ ګوته ونیسو کله چې دوی دلته نه وي.
خغلی کرزی یک شنبه له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په خبرو کې زیاته کړه امریکا داس یو هیواد شاته پرېږدي چې جنگونه پکې اوج ته رسیدلي.
دوی په جنگ کې ښکیل هیواد شاته پرېږدي چې ګڼي وینې پکې تویې شوې او ډیر کړېدلي.
کرزی زیاته کړي امریکا د ترهګرۍ د ختمولو او د ثبات د راوستلو په هدف افغانستان ته راغله، خو له شلو کلونو وروسته د دې خبره په دې دواړو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپله ولسمشر جو بایدن ویلي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 په خپله بیانیه کې ویلي بن لادن ووژل شو، القاعده په افغانستان او عراق کې له منځه لاړه او دا وخت چې دا همیشنۍ جګړه پای ته ورسو. امریکایي چارواکي وایي اوس باید افغانان د خبرو له لارې روانه جګړه ختمه کړي. امریکا او ناتو به د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول پوځیان باسي او په دې ترتیب به په دغه هیواد کې خپل تر ټولو اوږد پوځي حضور پای ته رسوي. پخوانی افغان ولسمشر داسې وخت د شرایطو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلی چې طالبان په یو شمېر ولایتونو کې په جګړو کې لاسبری بلل شوي. سیمه ییزو چارواکو ویلي په تخار، فاریاب، جاوزجان، سمنګان، فراه او پکتیا کې لږ تر لږه شپږ نورې ولسوالۍ په تېر یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. په تیر نږدې دریو میاشتو کې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د ټول ټال نږدې دیرشو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو راپورونه ورکړل شوي چې د جګړو له امله پکې دواړو خواوو سربیره ملکانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځینو سیمو کې د عامو خلکو او پوځیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره شاتګ شوی، خو په دغو سیمو کې د بیا حضور لپاره ځانګړی پروګرام لري. د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند جنرال بسم الله محمدي ویلي په خپله به ولسوالیو ته ځي او شرایط به له نږدې ګوري.
په پام کې لرم چې د مختلفو بخشونو مسؤلینو سره په ګډه مختلفو ولسوالیو او ولایاتو ته لاړ شم او وضعیت له نږدې نه وڅېړم. فرصتونه، ظرفیتونه، چالشونه او مشکلات تر بررسی نه وروسته د شه چاره عملی اقدامات لاس لاندې ونیسم.
ښاغلی محمدي وویل طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل وروسته تاوتریخوالی او بریدونه زیات کړل. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې له افغان حکومت سره به کلک ولاړ وي څو دا ډاډ حاصل شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلیږي او امریکا ته ترې کوم ګواښ نه پیښیږي. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې امریکا له افغانانو سره ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته دوام ورکوي.
ومردل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې امریکا په افغانستان کې ناکامه شوی او په جګړه کې ښکیل او کړېدلې هیواد تر شا پرېږدي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر میاشتې 13 دوام کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري او له دغه نفوذ څخه په استفاده کولای سي پر دې ډلې فشار راولي چې د سولې په رښتونو خبرو کې برخه واخلي. نورحال پراپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې لپاره په هیواد کې د نن یو واحد لوري رامسته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورستوي او څرګندونه په خبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پوره نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکز چپلاوي د مشورو لپاره افغانستان ته راځي، خو د طالبانو غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. خغله هیواد شاه محمود قریشی دی خبرو ته جواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي وایي.
وزارت خور خارجه جمهوریت اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان د اختینی همکاري او د ژمنو عملی کول کولای شي د سوري پروسی سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
نفوذ او ترغیب رهبران طالب در دست دارن.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل گاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدله شوی او دراتلونکي داسې یو نظام لاټړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. خغلی قریشي دارت کړ چې ګنې هواد په خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي.
نن سبا په وار وار دا نقلي قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي، بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغم درول لوبوي او له طالبانو سره تماسونه دي لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب زینو توندو څرګندونو پاکستانی چارواکي سخت غوسه کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنون کې په دې باور دي چې روانو حساسو حالاتو ته په کتو باید د دوړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سولې زلار خپل کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اورزګان ولایت کې د جګړو او ناامنیو ترڅنګ په زورګونو د سیزوانان سچې په مرکز ترین کوټ کې په بیلابیلو سپورتي برخو کې بوختي. دوی د لوب او سپورت لاري هڅه کوي چې د بارودو او جګړې د لوګیو منځ کې خپل ځان روشانه راتلونکي ته وهد سوي. نور په راپور کې
دا فترینکوټ شار کې د وښو د لوبو یو کلب دی. په داسې یو شار کې چې لکلونو رئیسی ماسره بیا او په 2 کیلومتري کې د جګړې لومړی کرښه پرتی دی. دلته سلګونه ځوانان د وښو د لوبو په زده کولو بوخت دي. او دی په یو سلا هغه حرکتونه تر سره کوي چې استاد یې ورته شي. د وشو د دې وزنی کلب استاد محمد انیب بارک دالوب په گاونډي هیواد ایران کې د کډوالۍ پر مهال زده کړې. بارک ازادي راډیو ته ویل چې اورزګان کې پر نامنوي سربیره له د سره تر 2000 زیات ځوانان د وشو د لوب په زده کولو بوخت دي. هغه وای د دې ولایت یو شمیر لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم غړیتوب هم لري.
هغه زمانہ شاید چې ډېر خلکو دلدور چې موږ په دا کوڅو کې ځلاسو حتی پر موږ باندې د نیونیانو نوم ایښول کېدل او دا مازغه خراب شوي دي نیونیان دي یا څه ګوره چې څه خوړلې د مقصد اوس ځغلې داسې یو فکر یې کوي یو پچ پچ فکرونه یې کوله. نو هغه و چې بدل دوه دوه نفر ځغاسو یا زو خپل زوی یا یو دوست قریب ځغاسو هغه الحمدلله اوس بدل تقریبا کم از کم زما په دغه فدراسیون کې 2000 کس رسمي انزلرمه په دا اوس شرایط کې. او
بارک وای که په دغه ولایت کې جګړې نه وای نو زرګون نور ځوانان به هم د لوب میدان ته راغلي وای. دا بیا د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ کلب دی چې په ورځنی ډول پکښ کې تر 500 پرې ځوانان په ورزش بوخت وي. د دې کلب مشر او ښوونکی معلول یو دیرش کلن نور محمد دی چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی اته کال مخکې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه او معلول سو. د روانې جګړې دا قرباني وای کله چې پښه د ماین په چاودنه کې وبایلل نو ناهیلی سو او ځان ورته یوازې ښکارېده. خو نور محمد وروسته په همدې وبشه په کندهار کې د اندام جوړولو په یو کلب کې ورزش پیل کړ او وروسته له څو کلونو په همدې کلب کې استاد هم سو. د نموړي په وینا څو کاله وروسته بیرته اورزګان ته راغی او په ترینکوټ کې د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ د کلب پرانیست.
نو وړم چې نورم ځوانان ته خدمت وکم نورم ځوانان پورته کم ځکه ورزش کې ډېری ګټې دي که سړی فکر وکړي د طب د نگاه څخه که ته ولاړ شي ډاکټر ته کښېنې چې اصلي صحت په څه کې دي. نو که صحیح ډاکټر وي پوه ډاکټر وي د ځان غم ونه خوري مثال هغه به درته وایي چې وزنې ګټه په ورزش کې ده. زړه لري هغه که غواړي چې مثبت لار مخته ویسي نو ورزش دي سواد دي علم دي چې هغه مخته ویسي د جګړو څخه لاس واخلي د بیکاري څخه لاس واخلي د نشو په نشو کې یو سړی یا جوړېدل یا رغېدل یا اقتصاد سمېدل نو یو سړی چې ورزش نه شي سړي پښتنه کې ستا وس کوم حالات دي.
هغه په افغانستان کې د روانې جګړې پر شکل خو ځخ کوي چې سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي څو د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره شرایط بهتر سي او همدارنګه نور څوک هم د د پسیر مایوب نسی. د هغه په وینا کچری هیواد ته تلپاتې سول راسي نو دوی به پراتلونکي کې د اورزګان په نور سیمو او ولسوالۍ کې هم ورزشي کلبونه خلاص کړي څو ځوانان له نشي ټوکو او نور بیلاروی څخه راوګرځوي او ورزش ته. د اندام جوړولو دغه کلاب ترڅنګ په ترینکوټ کې څلور نور کلبونه هم ستا چې هلته هم په هر یو کې په ورځني ډول تر سلو پورې ځوانان په ورزش بوخت دي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله ولپات ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې ګڼ شمیر ځوانان د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې ورزش ته هڅول سوي دي. نوموړی وای په دغه ولایت کې زیاته وده د وشو او اندام جوړولو یا زیبای اندام ترڅنګ د کرکټ، والیبال او فوټبال لوبو کړي.
پچیر وختو کې موږ د تقریبا 20 راسنه دروده او اوس موږ هغه دي تقریبا 30 راسنه په حالت راسنه دي چې هغه عبارت د فوټبال د کرکټ د زیبای اندام دی وشو د والیبال د شطرنج د بسکران د ځغاسته د دغه اتلتیک خطیفه دی ترسونه مونږه سپاله لرو خو موږ کوشش کوو چې نو فدراسیون هم فعال کو.
په اورزګان ولایت کې یو شمیر غزوانان چې د لوبو میدانونو تراوتلي وای د لوبو کول څخه مخه داده څو ل رواني ناروغي خلاص او یو ورځ د افغانستان درې رنګ بیرغ په نړۍ کې وزلوي. رحمت الله لایق په اورزګان ولایت کې د فوټبال یو لوبغاړی دی.
یوازنی هدف زما د فوټبال څخه دا دی چې زه او نړیوال ته موږ وښیو چې نور له اروزګانیان ولس ټوله د جګړې څخه ستړي دي او یوازنی ارمان د اروزګان خلکو چې دی هغه سوله ده. ډېر جنګونه دلته په اروزګان کې سوي دي. غواړو چې دغه په ورزش ته دګاه څخه او نړیوال ته وښیو چې موږ نور جنګ نه غواړو. یوازنی ارمان زموږ سوله ده، غواړو چې سوله وکړو. هیله او ارزو هم دا ده چې خواري کاږو، تکلیفونه کاږو او په نړیوال لوبه کې ګډون نړیوال لوبې وکړه.
د اورزګان ځوانان وایي دوی کې د سپورت او لوبو سره مینه کمه نه ده، خو حکومتي چارواکي باید د دوی سره د لوبو د میدانونو او وسایلو په برخه کې مرسته او ملاتړ وکړي او په کورنۍ او بهرنیو ټورنمنټونو او سیالیو کې د ګډون ونډه ورکړي.
داسې ښکاري چې په کابل کې د اکسیجن کموالی په یوه جدي ستونزه بدلیږي. روغتیا وزارت هم دا منی چې په روغتونونو کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو مراجعې ته په پام د دوی امکانات محدود دي. په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د کورونی غړي وای چې په کابل کې اکسیجن نه پیدا کیږي او دا یو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د ناروغانو او لدې ناروغۍ د مرشو یو ډیر شمیر ته په پام سره د یو شمیر ناروغانو کورنۍ په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن له کمښت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي کبیر چې د کووید 19 څو ناروغان په کور کې لري وایي چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لوی ستونزه بدل شوی. دوی وایي چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولای او په بازارونو کې د اکسیجن بیا ډیر لوړ ده.
دوی د سیوای مونږ سره اکسیجن نشته، تر تاسو مونږ ته اکسیجن پوره کوي. دولتي شفاخانه د سیوای شپورس کې مونږ ته درې لیتره لا تلور لیتره اکسیجن راکوي. نو زما مریضان دا شخص هم دما مریض دا نور مریضانو ته خو داسې د پخپل سترګو حال ګورم. د پښتو ورځ کې یعنی تقریبا 14 بلونه ګاز مصرف لرم. دا کې زه چانه ته ورته په پیسو باندې اخلم، څو ورته د شرکت نه راوړم. یعنی زه دومره ګاز له شرکت نه راوړم لکه څوره چې ماته دغه باندې په پیسو باندې پیدا کېږي. هغه که په یو روپۍ باندې وي زه 15 روپۍ باندې هم اخلم، ځکه دلته ماته مریض پروت ده.
دوی وایي د ډېری داسې ناروغانو شاهد و چې د اکسیجن د کمښت له وجې ساه ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ځله لیدل کېږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووید 19 ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده، خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووید 19 ناروغانو مراجعه ډېره ده، خو تجهیزات کم دي. د نوموړي په خبره په ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د روغتونونو وړتیا به دوه چنده شوي، خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو درمنځ کولو اړتیا ده.
خود روغتون فعالول د حل لاره نه ده په څو دلیل. یو، بستر په ایجادول کې د روغتیا وزارت ستونزه نه لري. موږ د اکسیجن په برخه کې
خو دا چې اوس مهال څومره بسترونه د دغو ناروغانو لپاره شته او څومره نور امکاناتو ته اړتیا ده وزارت په دې اړه څه نه وایي. د ښاغلي مجرو په خبره په کابل کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ټول روغتونونه په اکسیجن سمبال شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست او په ایران کې د مشهد پوهنتون ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ به د اکسیجن د تولید په موخه په 19 ډول 30 ټنه مایع ګاز هغه ولایت ته ولېږل شي چې لومړنۍ محموله یې پرون هرات ته ورسېده. نوموړي وویل هغه 3500 بالونونه اکسیجن چې له ایران څخه اخیستل شوي وو 900 بالونه هرات سرحد ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 23 ساعتونو کې 1922 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او 93 تنه ترې مړ شوي دي. په دې سربیره دغه هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پیله تر اوسه 1,03,921 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 2015 لستنه تری مړ شوې دي.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
وز بدو اوری چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې دا ونسان په اړه څرغلی
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو د جګړې زیاتېدو او عادي خلکو د وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې باور دی چې ډېری امریکایانو په افغانستان کې په چټکۍ سره جګړې ته د پای ټکی ایښودو هرکلی کړی دی، خو ده ویلي چې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په دې مقاله کې لولو چې تر اوسه د سولې، اوربند او قدرت د مشارکت په اړه توافق نه لیدل کېږي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې راتلونکی روښانه نه دی او عادي خلک د خپل برخلیک په اړه نه پوهیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د دې هیواد د نظامی پرسونل 2500 سرتیری به د روان کال د سپتمبر 23 له افغانستانه وباسي. خو نیویورک ټایمز څو اونۍ مخکې د نظامی چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې امکان لري ټول امریکایي ځواکونه د جولای میاشتې له لومړیو تر نیمایي له افغانستانه ووځي. په دې وروستیو کې د ناټو مشرانو ژمنه وکړه چې د تمویل او روزنې له لحاظه به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دا چې د افغانستان تر څنګ به ودرېږي. خو د ګارډین لیکوال دا څرګندونې له یو ډول پر شاتګ سره تشبیه کړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته له بلې زاویې کتلي دي. په مقاله کې راغلي چې یوازې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه وځي، بلکې زرګونو قراردادیان هم ځي، هغه کسان چې له افغان هوایي ځواک سره یې مرسته کوله. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکایي قراردادیانو له وتلو سره به د افغانستان پوځ له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي. په دې مقاله کې د یو افغان پیلوټ له قوله راغلي چې افغان ځواکونه امریکایي ملاتړ ته اړتیا لري. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت یوې برخې په جنوري میاشت کې ویلي و چې د قراردادیانو له ملاتړ پرته د افغان ځواکونو هیڅ الوتکه نسي کولای څو نورې میاشتې د نظامی اغیزمنتوب له پلوه فعاله و اوسي. په مقاله کې لولو چې دا مسأله اوس د بایدن په اداره کې له تودو بحثونو یو ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې یو حل لاره دا ده چې هغه قراردادیان چې له خصوصي شرکتونو سره دی او اوس مهال امریکا تمویلوي افغان حکومت ته وسپارل سي.
اوس هم یو بهرنی مسأله. ارمنستان پرون ورسته له هغې له نوې سیاسي کړکېچ سره مخامخ شو چې سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان تر وخت مخکې ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ، خو د اپوزیسون عمده اتحاد د دغو ټاکنو نتیجه رد کړې ده. د پرونیو ټاکنو د نیمایي انتخاباتي حوزو د شمیرل سویو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند د ټاکنو 85.5% رای ګټلې دي. د پخوانی ولسمشر روبرت کوچاریان د ارمنستان اتحاد 13.8% رای خپلې کړې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه نږدې 50% یاده کړې ده. نور حال په یو راپور کې
دا ټاکنې ځکه مهمه بلل شوې چې تیر کال ورستیو کې د نګورنو قرباخ په جګړه کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې د ارمنی پوځیانو ماتې خلک په غوسه او د حاکم رژیم د لری کولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د شپې ناوخته اعلان کړ چې د رای ورکونې په شرایطو د برابر خلکو لډلې نږدې 50% رای ورکړي. خای ورستې پایلې څو ورځې وختونی سي، خو د لومړنیو پایلو لمخ چې د ارمنستان رادیو خبري کړي، د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ حاکم د مدني تړون ګوند نږدې 50% رای ګټل. په دوی مرادا کې بیا د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند راغلی چې شاوخوا 22% رای خپلې کړي. د ورځې په اوږدو کې هم ویل کېدل چې اصلي سیالي به د همدغو دوو ګوندونو ترمنځ وي، که څه هم چې له شلو زیات ګوندونه او سیاسي بلاکونه په دغو ټاکنو کې ګډون لري. د راپورونو له مخې څه باندې 1,200,000 کسانو رای ورکړې ده. د ارمنستان نفوس نږدې 3,000,000 ته رسیږي چې له ډلې څه باندې 2,500,000 کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. په دې ټاکنو باندې ځینې څارونکي بیا د ټاکنو پر مهال د درغلیو او لانجو خبره هم کوي. له هغې ډلې د انتخاباتو څارونکي دانیل لوانیسیان د آزاد اروپا ارمنی څانګې ته وویل
د رایو پیرل په بیلابیلو ځایونو کې شوي د سیاسي ګوندونو دفترونو او یا هم بهر، البته لبیلا بیلو لارو. د بلګې په توګه د برېښنا په یوه فابریکه کې کارګرانو ته ویل شوي چې که د ارمنستان اتحاد ګوند ته رایه ورکړي نو بونس یا د معاش تر څنګ تشویقي پیسې به ورکړي. د بډې اخیستلو په شکل هم دا کار شوی. مونږ د ځینو قضیو په اړه غږیز پیغامونه لرو او ځینو نورو کې بیا ویډیوګانې هم لرو.
په ارمنستان کې دا د پارلمان له وخت مخکې ټاکنې وي، ځکه د 2006 کال سیاسي کړکیچ چې له آذربایجان سره تر جګړو وروسته رامنځته شو، صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا او له وخت مخکې ټاکنو اعلان تاړ کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د 2006 کال په وروستیو کې د شپږونیو په مخه د نګورنو قرهباغ په سر درنې جګړې وشوې. د سپتمبر له 8 د نومبر تر 13 دا جګړې د روسیې په منځګړیتوب په اوربند پای ته ورسېدې. په جګړو کې د 6000 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول، او جګړې د دې لامل هم شوې چې ارمنستان لخوا د آذربایجان ځینې نیول شوې سیمې بیرته آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شي. له آذربایجان سره د جوړجاړي د خلکو غوسه او پاروله او د مخالفو ګوندونو لخوا لوی مظاهرې ترتیب شوې. د مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم نیکول پاشینیان له وخت مخکې د ټاکنو غږ وکړ او وی ویل چې له خپل دندې استعفا ورکوي، خو د نوي صدر اعظم د کار تر پیله به صدر اعظم ته د سرپرست په توګه دوام ورکوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. سپینی مانی ویلی را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله کوربوی دوی به د افغانستان د سولې پر مسله هم خبري کوي. په هالند کې میشتو پلسګونو افغانانو پرون د افغانستان د رواني جګړې پر خلاف